اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق پرونه ته مو هر کله کوم. په پیل کې خو اتم د مارچ د خزو نړیوال ورځ د افغانستان ټول خزو همدارنګ د جهان ټول خزو ته مبارکي وي. قدرمنو اوریدونکو، نن هم موږ په اساسي او بشري حقوق پرونه کې د اتم د مارچ د خزو نړیوال ورځ په ویاړ د خزو د کار کولو د حق په تړاو باندې بحث لرو. په خبرونه کې راسره ملمد عبدالستار سعادت، افغان حقوق پوه. په پیل کې به دوی ته خرغلاست وي خپل پوښتنې به مطرح کړو. په پیل کې د خزو د کار کولو د حق په تړاو که یو څه معلومات راکړئ.
د ښځو د کار کولو د حق بس په بیلابیلو هیوادونو کې حتی په قارو کې فرق لري. په تاریخي لحاظ پخوا ښځو او نارینه وو په قبیلوي ژوند کې هغوی په مشترک ډول باندې کار کاوه، او هغه وخت کې هر څومره چې انسان د طبیعت په مقابل کې کمزوری و، په هماغه اندازه د ښځې او نارینه هغه اتحاد ته او یووالي ته ضرورت ډېر و. رو رو په هر اندازه چې د ښځې د تملیک بحث مطرح شوی، چې نارینه و نقش بیا په دې کې زیات شوی، او د کار حق نه په دې یوازې د تملیک له امله، دې له امله چې په ځینو ټولنو کې د ښځې د په کور کې د ساتلو د اسې پذیرۍ له امله د ښځو د کار په برخه کې ځینې محدودیتونه ایجاد شوي. حتی په متحده ایالاتو کې په لومړي ځل باندې د نولسمې پیړۍ په پای کې د ښځو د حق د کار حق بحث مطرح شوی. همدا رقم په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې، مګر په شلمې پیړۍ کې بیا د حقوقو انکشاف وکړ، په ډېر ټولنه کې په رسمیت وپېژندل سو. ورو ورو په 1940 کالو او 1940 کالونو کې د کې البته نړیوال جګړې نه مخکې هم په دې برخه کې ډېر زیات انکشافات راغله، لکه 1903 او 1908 کال کې ځینې پرمختګونه وشول، مګر دویم نړیوال جګړې نه وروسته دوی نقش ډېر زیات شو. او اوس په مدرنیټی کې په هغه هیوادونو کې چې عملاتونو ډېر زیات پرمختګ کړی، ډېر زیات صنایع لري، تولیدات لري، اقتصاد ډېر ښه دی، هلته د ښځو انرژي ته ضرورت هم ځکه ډېر دی، ډېر زیات داخل دي. او په درېمه نړۍ کې لا هم په دې برخه کې مشکلات شته، ستونزې شته، ځکه تنه دا نشته چې ښځو په مخ کې د کار خنډ شته، خلک معنی کېږي، اصلا کاری فرصتونه هلته په مجموع کې کم دي.
ساده چې په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د ښځو د کار کولو، البته د کور نه د بهر، د ښځو د کار کولو د حق په تړاو ترغلي کنه؟
د ښځو د کار حق د بشري حقوقو په اعلامیه کې، ځکه ښځه نارینه سره په ټولو مواردو کې برابره ګڼل شوې ده، امدار از د ښځې په وړاندې د تاوتریخوالي د محو کنوانسیون دی چې هغه هم په دې باندې تاکید کوي. او همدار از د کار نړیوال سازمان هغه اسناد دي چې هغه د ښځو د کار د حق نه ننګه او ملاتړ کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه ساده صاحب دې موضوع ته اشاره شوې؟ او کنه
د افغانستان ملي قوانینو کې خو اوس د دې حقوقي نظام برخلیک ډېر زیات معلوم نه دی، هغه څه اساسي قانون نه ده، نور قوانین نشأت کوي. اوس د اصل سرنوشت نه معلوم دی، فروعات هم معلوم نه دی، که څه په سکتوري برخو کې پخواني قوانین تطبیقیږي، اما ډېر زیات واضح دریز مونږ د حکومت لا نه لرو. مثلا د اساسي قانون دوشته ماده کې د ښځې او د نارینه حق برابر ګڼل شوی، او د کار په قانون کې هم په همدې شکل باندې د ښځو د کار نه هم د نارینه په شکل باندې حمایت شوی، او له ښځو ته ډېر زیات داسې مثبت تبعیض په انداز کې امتیازات ورکول شوی وو. مثلا ښځه که مور کېږي یا که حامله وي، په هغه خاص حالتونو کې دوی سره ډېره زیاته مرسته کېدله. د پرمختګ په برخه کې هم همداسې وو، اما اوس موږ دغه حقوقي نظام د تطبیق لپاره کې ځینې مواردو کې شاهدان یو، ځینې کې نه یو. اما په مجموع کې د ښځې د کار د حق نه په حقوقي نظام کې ټینګ ملاتړ شوی.
اسلام په دې برخه کې څه ویلي چې ښځې د کوره بهر کار کوی شي که نشي کوی، یعنی د حق په تړاو په اسلام کې څه راغلي که نه؟
زه یو دیني عالم نه یم، په دې باره کې نشم کولی، د رای خاوند نه یم، د نظر خاوند. اما په اسلامي تواریخ کې حتی په غزواتو کې د ښځو نقش راغلی چې دوی زخمیان تداوی کول، حتی غشي ویشتل، غشي جوړول، وبه یې وړلې په هغو سختو ګرمیو کې. نو یعنی هغسې سختو معرکو کې چې د دوی نقش ته ضرورت د ژوند نورو برخو کې هم وي. همدار از د خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر میرمن، البته هغه وخت کې د اسلام نه مخکې هغې تجارت کوه او د خپله ورسره کار شروع کړی. نو موږ په اسلام کې د ښځو د نقش او د ونډې په تاریخي لحاظ د هغه ډېر زیات مثالونه لرو.
که چیرې په یوې ټولنه کې ښځو ته د کوره بهر د کار کولو حق ورنه کړل شي، هغه ټولنه به ساده صب له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي؟
دلته د ملتونو د پرمختګ د کچې په اندازې سره د ضرورت احساسي. یعنی هغه ملتونه چې اوس فعلا د دغه تمدن سرلاری دي، ډیر زیات پرمختګ یې کړی، د کار ډیر زیات پراخ بستر لري، هلته ځکه ډیر ضرورت احساسیږي ورته. حتی هغه د نورې دنیا نه کارګر راغواړي، یا د خپل ښځې و نارینه خو یې په کار لګیا وي. اما شته داسې ډیر هیوادونه چې حتی نارینه وو ته یې کار په سختۍ پیدا کیږي، نو د ښځو بحث خوله په خپل ځای پرېږده. مګر په مجموع کې هغه ملت که ونشي کولای چې د ښځې او د نارینه د دواړو د انرژي نه استفاده وکړي، د هغه به خامخا لږه انرژي د هغه هېواد د بیا رغونه کې او د پرمختګ په مسیر کې مصرفیږي. نو دا یو نقیصه ده. او درېمه نړۍ هېوادونو کې ډېر زیات داسې هېوادونه شته چې هلته ښځو ته د کار بستر ډېر کم دی، حتی نارینه وو ته هم موقع ډېره زیاته نشته.
ساده چې په افغانستان کې البته په اوسنیو شرایطو کې تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ چې تر کومه حده پورې ښځو ته دغه حق ورکړ شوی چې د کوره بهر کار وکړي او څومره به ورکړ شي په آینده کې؟
اوس شرایط یو څه متفاوت دي. په اول وختو کې د تېر نظام په ړنګېدو سره دلته حتی د ښځو په تعلیم باندې د نجونو محدودیتونه ولګېدل، مګر دا د شپږ میاشتې وروسته اوس پوهنتون نه دوی مخلاص دي، ښوونځیو ته به هم لاړ شي. او په دفاترو کې هم هېڅوک د ښځې په نامه تر اوسه پورې عزل شوي نه دي. ځینې ادارات چې ښه فعالیت لري فعال دي، هلته د ښځو حضور هم شته. یوازې د حجاب مسله ده چې اسیا هم افغاني ټولنه په هغه باندې تاکید کوي. او ځینو اداراتو کې چې فعالیت ډېر نشته، هغوی عزل شوي نه دي، کور ته یې معاشونه ورلیږل کېږي. اما د ښځې نقش هلته مهم دی، هغوی باید حضور ولري، د انرژۍ نه باید استفاده وشي، د ابلغ اسلامي اصولو او افغاني دود په چوکاټ کې د ارزښتونو مطابق د ښځې نقش ته ضرورت دی.
راځو د حکومتونو مکلفیتونو ته. چې حکومتونه په دې برخه کې څومره مکلفیت لري چې ښځو ته د نورو حقونو تر څنګ البته د کوره د بهر د کار کولو حق هم تامین کړي؟
د حکومتونو مسؤلیت اما رقم سي نارینه وو لپاره دی، د ښځو لپاره هم دی. په افغانستان کې به لږ زره ډیر وي، ځکه ډیرو زیاتو میرمنو هغوی خپل د کور نارینه د لاسه ورکړي او خپله کور ته مړې ډوډۍ پیدا کوي. یعنی تکفل د عیاشۍ دوی په غاړه دی. په زه فکر کوم چې تنه د ښځې د کار نه، د هغه نه مخکې د ښځې آماده کول ډېر زیات مهم دي. چې هغه باید ښوونځي ته لاړه شي، هغه به ښوونځي نه وروسته پوهنتون ته لاړه شي، او بیا کاري محیط ورته وي چې هغه د ښځې ساویه سطحه باید دومره شي چې هغه د کار جوګه شي.
کور ودان ساده صب په پای کې هم ستاسو نظر غواړو.
افغانستان کې ښځه ډېره زیاته کړېدلې ده، تر دا نه دوی ډېر زیات زحمت او ډېر زیات درد لیدلی. دغه جګړه کې چې څومره جنازې یا څومره قامتونه چې د خاور ته سپارل کېدل، هغه قصه همهلته نه خلاصېدله. هغه څوک چې هلته وژل کېدل اکثر یې نارینه به وو، په جګړو کې ونډې اخیستلې یا بیرون د وتلو له امله ډېر زیات قرباني دوی ورکوله. مگر دی هغه هغه دردون کې کسی د داستان هغه وګده برخه هغه خزه پوری مربوطه و. نو خزه ډیر زیات لاسنیوی ته ضرورت لري په افغانستان کې، نقش ورکول ته ضرورت لري. هیله داره چې حکومت د افغانستان اوسنی نظام د اسلامی اصول او اساساتو ارزښتونو په پام کې نیولو سره او د افغانی دودونو او ارزښتونو په رعایت کولو سره ښځو ته نقش ورکړي، ونډه ورکړي، او دغه اصول، دغه اساسات، دغه ارزښتونه دا باید د ښځې د ملاتړ او د حمایې په برخه کې کار وکړي، نه دا چې دینه موانع جوړ شي، د ښځې په مخ کې خنډ جوړ شي. ځکه موږ ډیر زیات کار ته ضرورت لرو، جنګونو ډیر زیات ځپلی وو، موږ زمونږ د نارینه و انرژي و هغه توانایي خلاصه که زمونږ د ښځو هم باید ورسره یوځای شي، که نور ملتونه هم یوځای شي، موږ ډیرو زیاتو کلونو ته ضرورت لرو چې دا هیواد بیرته ورغو. نو د دواړو قشرونو، ښځو او نارینه و، دواړو ته ضرورت دی چې د افغانستان په بیرغونه کې مهم نقش ولوبوي.
حضرت دوستانو، دا وه د نن ورځې د اساسي او بشري حقوقو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لیلا سپارم. علامه مل شه، ښه وخت
ಬಹಮದೇನ ಜಂಗ ಯಪತೋರ್ಪಿಕ ದಿ ಕಂಡ ಕಂಬಹಮ.